نبودم سوخت.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپېده خپرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن چهارشنبه ده، د سلواغي دلویش پاړسمه د فبروري 15مه. په راپورونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر وایي د افغانستان د رواني جګړې د ختمولو اراده لري. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو. تر خبرونو وروسته خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټی کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له افغانستان خپل عسکر باسي. د افغانستان له 19 کلونو د کم عمره ملي ټیم نن د کوربه جنوبي افریقا په وړاندې لوبه کوي. او په چین کې د کورونا وایرس له امله د وژل شویو کسانو شمېر 490 ته رسېدلی دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار وکړ چې له افغانستان خپل عسکر باسي. ټرمپ دا خبره نن کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وکړه. د امریکا ولسمشر وویل چې غواړي په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه ختمه کړي او نه غواړي چې لکونه کسان ووژني چې اکثره یې بې ګناه دي. ټرمپ یادونه وکړه چې د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. هغه وایي
In Afghanistan
لکه څنګه چې موږ د امریکایانو د ژوند دفاع کوو، موږ په منځني ختیځ کې د امریکا د جګړو د ختمولو لپاره کار کوو. په افغانستان کې زموږ د عسکرو ارادي د دې زمينه برابر کړې چې د سولې فراوانو خبرو کې خپر مختګ وکړو. زه نه غواړم چې په افغانستان کې لکونه خلکو وژنم چې اکثر یې بې ګناه دي. زموږ دنده دا هم نه ده چې نورو ملتونو ته د پولیسو په توګه کار وکړو. دا جنگیالي چې موږ لرو په نړۍ کې تر ټولو غوره دي. دوی یا جګړه کوي چې وایي ګټي یا هیڅ نه کوي. موږ کار کوو چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختم کړو او خپل عسکر بیرته کورونو تراستانه کړو.
We are working to finally end America's longest war and bring our troops back home.
د امریکا ولسمشر تر افغانستان مخکې له ترهګرۍ سره مبارزه یاد کړه او ټینګار وکړ چې کتورستان هر ځای امریکایان وګوښي لمنځه په یوړل سي. د دې خبر جزئیات هم د پروګرام کې اوریدلای سي. د کندهار په غورک ولسوالۍ کې اووه تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. کندهار کې د ملي اردو د 215 اتل قل اردو ویان خواجه یحیی علوي ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال تېره شپه د افغان ځواکونو په هوایي برید کې وژل سوي دي. نوموړی وایي چې د دې ترڅنګ د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د طالبانو د وسلو یو ډیپو هم په هوایي برید کې له منځه وړل سوی دی. په همدې حال کې د افغانستان پوځ ویلي چې پرون د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې پر وسلوالو خپل ماین چاودلی چې له امله یې درې تنه وسلوال طالبان وژل سوي او یو بل ژوبل سوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د 19 کلونو د کم عمر ملي ټیم نن د کوربه جنوبي افریقا په وړاندې لوبه کوي. دا لوبه د 2020 کال د 19 کلونو څخه د کم عمر ټیمونو د نړیوال جام د اووم مقام پر سر ده. افغانستان تر دې مخکې هم یو وار د دې نړیوال جام په اولنۍ لوبه کې کوربه جنوبي افریقا ته ماته ورکړې وه. افغانستان د جنوبي افریقا په کوربه توپ په روان نړیوال جام کې که څه هم د ګروپي دور دوه لوبې ګټلې وې، خو نیمه پای لوبې ته د وتلو چانس یې ځکه له لاسه ورکړ چې په پاکستاني لوبه بایلو. د 2020 کال د 19 کلونو څخه کم عمره د کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې پرون هند په نیمه پایلوبه کې پاکستان ته ماته ورکړه. سبب بنگلاديش له نیوزیلند سره مخ کیږي او ګټونکي به په فائنل کې له هند سره لوبه کوي. سموږه غلازا د ریډیو ری د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن شپه په کانګرس کې د خپل کلنۍ وینا له لارې د حکومت د لاسترړونو یادونه وکړه. ښاغلی ټرمپ وویل چې د ده تر ادارې لاندې په امریکا کې زیاتو خلکو ته دندې پیدا سوي دي، غریبي له دې هېواده په ورټولولو ده او هر څه ښه سوي دي.
I am thrilled to report to you tonight that our economy is the best it has ever been.
دوی زه خوشاله يم چې نن شپه تاسو ته راپور درکوم چې زموږ اقتصاد تر بل هر وخت په یو ډیر غوره حالت کې دی. زموږ پوز په بشپړ توګه راغول سوی، تاوان یې د نړۍ له بل هیڅ ځای سره نه سي مقایسه کېدی او ان نور ورته نږدې هم نه دي. زموږ سرحدونه خوندي دي، کورنۍ مو شیراز دي، ارزښتونه متجدد سوي، درناوی مو پر ځای دی. د دغو ټولو لپاره زه خپل خلکو او د کانګرس ټولو غړو ته وایم چې زموږ هیواد تر بل هر وخت ډیر غښتلی سوی. ډونالډ ټرمپ په دې وینا کې د امریکا د تیرې ادارې په کمزوریو انتقاد وکړ. دغه ټرمپ داس وخت د کانګرس دواړو جرګو ته کلنۍ وینا پیل کړې چې دی د استیزا او بخشید د استاد جرګه لخوا په څو مواردو تورن شوی او سه عمل د استیزاد د محاکمه بهیر د سنا جرګه لخوا مختورل کیږي. او په چین کې د کورونا وایرس لامل د وژل سوي کسانو شمیر 490 تنه ته رسیدلی دی. په دې وایرس د اخته سوي خلکو شمیر هم تر پرونه څخه باندې 43,000 تنه شدل سوي دی. د چین د روغتیا ملي کمیسیون هر ورځ د کورونا وایرس د تلفاتو او په دې وایرس د اخته کسانو شمیر خبروي او پاسنی ارقام پرون ناوخت خبر کړی دی. یوازې په هوبۍ کې چې د کورونا وایرس پیل سوي پرون 15 کسان مړ سوي چې دا په یوه ورځ کې د وایرس لامل د مړو ټول لوړ رقم دی. د کورونا وایرس نږدې ټول اخته کسان او تلفات په چین کې دي. خو اوس چې دا وایرس د نړۍ نورو هیوادونو ته هم انتقال ورځ تر بلې په ډیریږي، په وایرس اخته کسانو قضیه په نورو هیوادونو کې هم ثبتېږي. نن چهارشنبه جاپان ته په لار د یوې کښتۍ له شاوخوا 3,000 مسافرو لږ تر لږه په 10 کسانو کې د کورونا وایرس تایید شوی دی. د کورونا وایرس په خاطر د روغتیا نړیوال سازمان بیړنۍ وضعیت اعلان کړی او چین او نورو هیوادونو هڅه کوي چې د دې ویروس د زیات پراخېدو مخه ونیسي. د خبرونو پای.
په افغانستان کې د غرمې 12:00 او 6:00 دي. د امریکا ولسمشر وی د افغانستان د رواني جګړې د ختمولو اراده لري.
په افغانستان کې زموږ د عسکرو اراده د دې زمينه برابره کړي چې د سولې پر روانو خبرو کې خپر مختګ وکړو.
دا هم ورته چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د شاوخوا 300,000 جنجالي رایو په اړه خپل وروستي پریکړه څو شپې مخکې اعلان کړه. یو افغان کډواله نادیا ندیم د پاریس سنت جرمن د فوټبال ټیم ځلانده لوبغاړي ګڼل سوی ده. د خبرونې په دویمه نیمه کې د نور مطالبو ترڅنګ د زهرو کاروان اونیز پروګرام هم اوریدلی شئ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار وکړ چې له افغانستان څخه خپل عسکر باسي. هغه زیاته کړه چې غواړي په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه پای ته ورسوي. ټرمپ دا خبرې کانګرس ته په خپله کلنۍ وینا کې کړې چې جزئیات یې له صفي الله ستانکزي نه اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل غواړي په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه ختمه کړي. ټرمپ دغه خبره نن کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وکړه. هغه زیاته کړه نه غواړي په افغانستان کې لکونه خلک ووژني چې اکثر یې بې ګناه دي.
As we defend American lives, we are working to end America's wars in the Middle East. In Afghanistan,
لکه څنګه چې موږ د امریکایانو د ژوند دفاع کوو، موږ په منځني ختیځ کې د امریکا د جګړو د ختمولو لپاره کار کوو. په افغانستان کې زموږ د عسکرو اراده د دې زمينه برابره کړي چې د سولې پر روانو خبرو کې خپر مختګ وکړو. زه نه غواړم چې په افغانستان کې لکونه خلک ووژنم چې اکثر یې بې ګناه دي. زموږ دنده دا هم نه ده چې نورو ملتونو ته د پولیسو په توګه کار وکړو. دا جنگیالي چې موږ یې لرو په نړۍ کې تر ټولو غوره دي. دوی یا جګړه کوي چې وایي ګټي یا هیڅ نه کوي. موږ کار کوو چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختمه کړو او خپل عسکر بیرته کړو.
We are working to finally end America's longest war and bring our troops back home.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل کلنۍ وینا کې د افغانستان په اړه لدې زیاتې خبرې ونه کړې او همې د سولې د پروسې د پرمختګ جزئیات ونه ویل. کانګرس د وینا پر مهال د امریکایي عسکرو کورنۍ هم وستایل شوې. ترامپ د تاونزن ویلیامسن په نوم د یو امریکایي افسر میرمن ایمی ویلیامسن هغه وخت د دې وینا پر مهال متعجبه کړه چې تاونزن د افغانستان له ماموریت تر 2 میاشتو وروسته امریکا ته ستون شوی او راسن د ترامپ کلنۍ وینا ته وربلل شوی و. تاونزن 2 میاشتې خپله میرمن او 2 بچیان نه ولیدلي. امریکا له څه باندې 3 کلونو راهیسې په افغانستان کې پاتې ده. متحده ایالاتونو د 2001 کال په وروستیو کې د القاعده ډلې د ځپلو او د طالبانو د رژیم د پرځولو په هدف د نړیوال ائتلاف په مشرۍ په افغانستان بریدونه وکړل او مرسته وکړه چې موقت حکومت رامنځته او ملاتړ وکړي. امریکا او نړیواله ټولنه عملا تر 2014 کال له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې بوخته و او تر هغه وروسته له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د ملاتړ، روزنې او مشورې ماموریت پیل کړ. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان تر یادولو مخکې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا په هوډ ټینګار وکړ او وی ویل چې که ترهګر هر چیرته د امریکا اتباع ګواښي، امریکا به له منځه یوسي. ترامپ د بیلګې په توګه د قاسم سلیمان سلیمانی یادونه وکړه. هغه ویل سلیمانی چې د ایران د سپاهی پاسداران د قدس ډلې قمندان و، په عراق کې د څه باندې زرو امریکایي عسکرو د مرګ ژوبلې مسؤول و او امریکا له منځه یووړ. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ختمېدو په اړه هم ولسمشر ډونالډ ټرمپ یادونه وکړه. هغه ویل امریکایي ځواکونو د انسانانو د وینو تږی د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي وواژه او د هغه خلافت یې ورټول کړ. د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ کلنۍ وینا شاوخوا یو ساعت دوام وکړ. دا وینا تر ډیره د امریکا په کورنۍ لاسته راوړنو، ښې اقتصادي وضعې، د نویو دندو په رامنځته کېدو، پوځي وړتیاو او په پای کې هم له ترهګرۍ سره د مبارزې او یوه لنډه برخه د افغانستان په اړه متمرکزه وه.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار وکړ چې له افغانستان څخه خپل عسکر باسي. هغه زیاته کړه چې غواړي په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه چې اوس هم روانه ده پای ته ورسوي. ټرمپ تر افغانستان مخکې له ترهګرۍ سره مبارزه یاده کړه او ټینګار وکړ چې که ترورستان په هر ځای کې وي، امریکایان وګواښي له منځه به یوړل سي. له کابله د ځوانانو د پارلمان پخوانی رئیس آقا محمد قریشي را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. قریشي صاحب، خبرونې ته شرغ لست، ستاسو نظر څه دی چې دغه پریکړه څومره عملی ښکاري په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د ختمولو موضوع؟
زه فکر کوم د شغل ترامپ اوسنۍ څرګندونې په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه باندې ډېر نوې نوې، ځکه هغه په وار وار کله چې د سویلي اسیا لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړل، هلته پر جګړې باندې ډېر تمرکز کړی و، او له هغه وروسته د ځینو تحولاتو سره او په ځانګړې توګه د افغانستان د حالات په درک کولو سره یې د سولې بهیر ته مخه کړله. نو امریکایان غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او دوی خپل ځواکونه دلته راکم کړي یا خپل حضور ته یو ډول نه یو ډول تغییر ورکړي، ځکه دا هم د کانګرس غوښتنه ده، هم په ټوله کې د افغانستان د امریکا د ملت غوښتنه ده، او په ټوله کې د سپینه ماڼۍ هم پر دې باندې ټینګار کوي.
نو قریشي صاحب، په خو دغه جګړه که ختمېږي یا دغه امریکایي ځواکونه چې له افغانستان څخه د وتلو دپاره چمتو کېږي، خو دوی به هم د سولې د پروسې د لارې دا پروسه مخته وړل کېږي چې اوس دغه پروسه له یو ډول کړکېچ سره مخامخ ده، فکر نه کوي چې بیا هم ځینې خنډونه شته؟
افغانستان څخه دا ځل غیر مسؤولانه نه وځي، لکه په 1990 کې چې یو تېروتنه کړې وه هغه نه تکراروي. افغانستان څخه وځي دغه وروسته پروسه چې له طالبانو سره پرې خبرې کړي دي، دوی به یوې هوکړې ته رسېږي، له طالبانو سره د سولې تړون کېږي. بلکره د افغانستان د حکومت او ملت سره خبرو فرج کې یو تړون کېږي. بلکره بیا دوی پریکړه کوي چې په څه ډول باندې څومره ځواکونه باسي او دلته که څوم ځواکونه پاتېږي د کوم سند له مخې او په کوم ډول به پاتېږي. یعنی داسې کوي چې دوی به سر له سبا څخه دوی خپل ځواکونه باسي او په افغانستان کې به بالاخره دغه روان کړکې چاولانجه به سرنوشته پرېږدي.
بلې، قریشي صاحب، ټرمپ دې هم مشهوره دی چې وخت نا وخت فکر اوړي او بیلابیلې پریکړې کوي چې یوه د بل پر ضد وي. مخکې پاکستان د ترورستانو د خوندي ځالې په توګه غندلی وو، بیا وروسته یې پاکستان د ترورزم په وړاندې په مبارزه کې ستایلی وو. اوس که افغانستان څخه امریکایي ځواکونه وځي او هڅه کېږي چې د افغانستان جګړه پای ته ورسیږي، سیمه ییز ضمانتونه څومره ممکن دي چې افغانستان یې ترلاسه کړي د امریکا په مرسته؟
تاسو ګورئ ډونالډ ټرمپ کله یې خواته ځینې وخت ډېر توندې څرګندونې کوي او په ځینو مسایلو کې ټویټونه او دغه څرګندونې تاثیر لري، خو په نورو برخو کې تاسو ویلئ چې دی ډېر په تدبیر مخته ځي. د پاکستان په مسله کې هم د ډېر تاریخ کې له پاکستان سره سمې کړي دي، هغه پخواني پروګرامونه یې ورته پیل کړي دي. ته وخت د ایران سره اوسنۍ تحولات او کړکېچن حالات بېرته یو عادي حالت ته راوستي، او د افغانستان په رابطه باندې هم ورته یو فکر لري چې دوی دلته د سولې او تړونو کې مسولانه ووځي. خو زموږ امیدواري دا ده چې هم د امریکایانو او طالبانو د خبرو په ترڅ کې او هم د بین الافغاني خبرو په ترڅ کې امریکا او نړیوال افغانانو ته پر نورو سهولتونو سربېره د سیمې د هیوادونو یو منظم داسې میکانیزمي تضمین کړي چې افغانستان په آینده کې د سیمې له هیوادونو په ځانګړې توګه د ایران او پاکستان څخه ویره احساس نه کړي، او د هغوی دغه روانه نیابتي جګړه یا د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی یا د دوی ترمنځ لانجه په افغانستان کې نور ونه غږېږي، افغانستان ترې ګواښ احساس نه کړي.
ډیره مننه. په کابل کې د افغانستان د ځوانانو د پارلمان پخوانی رئیس آقا محمد قریشی و چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستۍ کلنۍ وینا په اړه یې څرګندونې کولې. ډونالد ټرمپ ټینګار کړی چې له افغانستان څخه خپل عسکر باسي، هغه ویلي چې په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه پای ته رسوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوسم له رحمت الله افغان نه اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګې اچونې خونوای په تورخم بندر کې د پاکستانی لاروی ته د روډ پاس د نه درلودلو له امله افغانستان ته د داخلېدو اجازه نه ورکول کیږي. د دغه خونه ویان جناقه نوید نن ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت چمتو دی چې دوی ته روډ پاسونه ورکړي او پاکستانی لاری باید حتما روډ پاس له ځان سره ولري.
چونونه از نام روډ پاس میخوان و د افغانستان تصمیم گرفته که باید برشان روډ پاس بده، یعنی اجازه عبور از سرحد توسط لاری ها که عبور روډ پاس میگن، حتما از افغانستان روډ پاس میگیرن و روډ پاس چند جریان مشکل
حل بشه. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې افغان حکومت له تیرو دوو ورځو د پریکړه کړې. د دغه وزارت وایي سمیر رسانن ازادي راډیو ته وویل له پاکستانی لوري سره په خبرو بوختي څو پاکستانی موټر چلوونکي افغانستان ته د داخلي دوه روډ پاسونه ترلاسه کړي. افغان چارواکي وایي د اقدام له افغان لاریو د پاکستان د روډ پاس د غوښتنې په بدل کې کړی. که پاکستانی لاری روډ پاس ترلاسه کړي افغانستان ته د داخلي دوه اجازه به ورکړي. د افغانستان د خزو د سوداګرۍ صنایعو خنوایي چې لبی بی خدیجه مالی صندوق سره د افغانستان نړیوال بانک د قرض لومړنی پړاو پیل سو. د دغه خونې د اماډیکو مسؤل کوثر رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې اړمنو خزو ته به په ځانګړو شرایطو قرضونه ورکول کیږي. هغه رحیمی زیاتوي چې دغه لړۍ به همداسې دوام وکړي او د قرضونو د ورکړې هدف یې کارګرو خزو ته د منابعو او د دوی د تولید کړیو توکو بازار موندنې په برخه کې مرسته کول دي. د افغانستان د خزو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې دا مهال دغه خونې شاوخوا 1500 خزو د کار د فعالیت جوازونه ترلاسه کړي او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثرو په وړاندې د افغانیو بایه یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ اتیا پوله، یو اروپایي یورو څلور اتیا افغانۍ شپېته پوله، یو سترلینګ په نه نوي افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه درس پوله، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ اتیا پوله، زر هندي روپۍ یو زر اووه نوي افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدارې څلور سوه یو نوي افغانۍ.
اوسم یو نړیواله مسله تعقیبوو. په چین کې د کورونا په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی او هر ورځ نور کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي. د وروستیو راپورونو له مخې تر اوسه نږدې 1500 کسان په کورونا وایرس مړه شوي دي. اسمت سروان دا موضوع تعقیب کړي په سټوډیو کې را سره دی. سروان صاحب، لومړی خو دا وایي چې په چین کې په کورونا ناروغۍ څومره کسان اخته شوي او وروستی ارقام څه وایي چې څومره ورڅخه مړه شوي دي؟
صالح صاحب مننه. د چین په ووهان ښار کې د کورونا په نوم په ناروغۍ د اخته شویو او له دې ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او په عین حال کې په نورو هیوادونو کې د دې ناروغۍ د نښو له څرګندېدو سره د وقایوي یا مخنیوونکو اقداماتو لپاره تابعه زیاته شوې ده. د چین د روغتیا ملي کمیسیون پرون وویل چې تر اوسه نږدې 1500 تنه په دې ویروسو مړه شوي دي او څلرویشت زره درې سوه څلرویشت تنه پرې اخته شوي دي. پنځه شپېته کسان چې تازه مړه شوي ټول د هوی ولایت دي چې د دسمبر په میاشت کې د هغه له مرکز څخه دا ناروغي نورو سیمو ته خپره شوه.
بله څاروان صاحب، له چین نه د باندې هم دغه ناروغي خپره شوې ده؟
بله، له چین د باندې په نورو سیمو کې هم دا ناروغي په نورو غنو هیوادونو کې دا ناروغي خپره شوې ده او غنو هیوادونو ویلي دي چې لومړني کیسونه یا لومړني قضیه ثبت کړي دي. په څلورویشتو هیوادونو کې یو سلو پنځه اویا تنه په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د دغو یو سلو پنځه اویا تنو په منځ کې داسې کسان هم صالح صاحب شامل دي چې په وروستیو کې چین ته نه دي تللي، یعنی اصلا چین یې لیدلی نه دی، داسې کسان هم شته. خو دا د دې لپاره چې تاسو ته معلومه ده چې دا ناروغي ساري ده، له یوه انسانه بل ته سرایت کوي، هغه یو نفر کافي ده چې له چین څخه په دې ناروغۍ اخته و ورغلی وي، هغه دا مرض نورو ته انتقال کړی. دی. له همدې کبله امریکا، روسیه او یو شمېر نورو هیوادونو چین ته پر سفر بندیز لګولی او له چین سره د هوایي شرکتونو الوتنې منع کړي دي. یعنې نه له چین څخه الوتکه پرېږدي چې دغو هیوادونو ته ورشي او نه خپلې الوتکې ته اجازه ورکوي چې چین ته لاړه شي. په پیکینګ کې د روسیې سفارت نن وویل چې د چین له هوبی ایالت څخه 128 تنه روسان خپل هیواد ته بیولي دي.
په چین کې د دې ناروغۍ په وړاندې څه تدابیر سنجول سوي دي؟
میلیونونو چینایانو ته ویل شوي چې له خپلو کورونو څخه راونه وزي. البته د دغو میلیونونو کسانو اکثریت د هوبی ایالت اوسیدونکي دي. د ولایت د 562 میلیونو ترمنځ نفوس لري. د هوبی د مرکز په شمول په یو شمېر ښارونو کې دوکانونه، دفترونه، عامه ترانسپورتونه او هر ډول کاروبار په ټپه ولاړ دی. نو همدغه تدابیر دي او په ښارونو کې دواوې پاشل کېږي. اکثر خلکو ماسکونه استعمالوي چې مرض په مرض باندې اخته نشي.
ورم ورځ له چین څخه د باندې په فلیپین کې یو کس په کورونا وایرس مړ شو او ګڼو هیوادونو د لومړنیو قضیو د ثبت خبره کړې ده. دغه ناروغي اوس دقیقا په څو هیوادو کې خپره شوې.
دا موضوع مخکې مې اشاره وکړه چې څلورشتو هیوادونو ته دا ناروغي خپره شوې ده او تر اوسه پورې 115 تنه په دې ناروغۍ اخته شوي دي په مختلفو هیوادونو کې. خو دوی ویره لري چې مرض به نور هم زیات شي او نورې قضیې به هم ثبت شي.
له اسمت سروان څخه مو واورېدل چې په چین کې د کورونا ناروغۍ د اخته کسانو شمېر زیات شوی او هر ورځ نور کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي. د وروستیو ارقامو له مخې تر اوسه نږدې 500 کسان په کورونا وایرس مړه شوي دي.
آزادي رادیو ته غوښتنې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته د افغانستان مسایل تر غرزو ورزو د انتخاباتو موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د شاوخوا 300 جنجالي رایو په اړه خپل پریکړه اعلان کړې ده. اکرام الله اکرام به نور جزئیات راکړي چې په مستقیم تماس کې را سره ده. اکرام صاحب
ډیر مننه صالح صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د شکایتونو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن په یو خبری کانفرنس کې د هغه 300 رایو په اړه باندې پریکړه وکړه چې لوړاندې په جنجال موجود و. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون رئیس زهرا بیان شینواری وویل چې د دغه 300 رایو 10% محلونه د بیا څېړل کیږي. که دغه 10% محلونو کوم معیارونه چې ورته دوی ټاکلي دي چې دا باید بایومیټریک وي، دغه شان معتبر ریزلټ شیټ ولري او په ژورنال کې ثبت شوی وي. که چېرته دغه معیارونه په سلو کې 15% دا پوره کی دغه رای معتبر دي او که په سلو کې 15% دغه معیارونه پوره نشي نو د دغه رایو د ابطال پریکړه شوی ده.
آرای خارج از وقت از مجموعه 1,2012 آرای خارج از زمان به تفتیش ویژه در صورتی که از محلات تفتیش شده 1,103 محل 65% معیارهای فاق را تکمیل کرده باشد، یعنی معلومات بایومتریک، ژورنال و ریزلشیت معتبر روز انتخابات را داشته باشند، به تمام 1,2012 رای و 7,354 محل اعتبار داده می شود.
سالی صاحب په دغه 300 رایو کې ځینې چې دي هغه شکمنې دي، له وخت مخکې او له وخت وروسته استعمال شوي دي. ځینې چې دي بایومیټریکي معلومات نه لري. لدی نه وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه رای معتبر شمیرلې وي خو جنجال په موجود و. په ځانګړي ډول د دریو انتخابات مخکښو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د شکایتونو کمیسیون ویل چې د دوی کار نن بالاخره پای ته ورسید. ټول 2,215 شکایتونه چې د لودوی سره ثبت شوی و دي تر رسیدنه وشوه. په دې کې 14,015 په لومړنۍ مرحله کې په ولایتونو کې ورته رسیدنه وشوه. په دوهم ځل باندې 6,200 د اسناف غوښتنې قضیې وي چې هغه په مرکز کې ورته رسیدنه وشوه. له دې نه وروسته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کار پیلېږي چې دوباره دغه څېړنه وکړي او د دغه څېړنې په پایله کې وروستۍ پایلې اعلان کړي. دغه شان د شکایتونو کمیسون ویل چې په فاریاب کې سلور محلونه باطل شوی دی او دا د ورستۍ پریکړه ده. د پنشیر ولایت د انتخاباتي کمیسون دوه تنه کارکونکي په نقدي جریمه باندې محکوم کړي دي چې دوی به نقدي جریمه ورکړي. ځینې نور مسایل هم وو چې د ورځې په جریان کې بلاوري.
ډیره مننه لایکرام. لایکرام څخه مو د افغانستان د انتخاباتو د موضوع په اړه راپور ورید. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د شاوخوا درې لکه جنجالي رای په اړه خپله پریکړه اعلان کړه. اوسم رحمت الله پوند د کابل چپ رسپانو ته کتنه کوي.
د ویسا ورسپانې په سر مقاله کې راغلي وروسته له هغې په افغانستان کې د سولې پر مسلې خبرې ګرمې سوې چې ولسمشر په داوس کې په افغان سیاستوالو نیوکه وکړه چې د سولې لپاره طرحه نه لري. وړاندې په سر مقاله کې یادونه سوې برعکس سیاستوال بیا وایي حکومت ځکه د سولې اراده نه لري چې اوربان په بین الافغاني مذاکراتو کې د شرط په توګه وړاندې کوي او د سولې په پلاوي کې داسې کسان ګماري چې له طالبانو سره ستونزې لري. د سر مقاله لیکونکي پان اوسنۍ سیاسي وضعیت تر ډېره حده د کمونیستي رژیم وروستیو وختونو سره ورته ده. هغه مهال هم همدغسې ستونزې وې. د لیکوال د معلوماتو له مخې هغه وخت د کابل رژیم جلا او افغان مجاهدینو جلا د سولې طرحې درلودې چې تر ډېره په دواړو طرحو نړیوالې ټولنې او زیاتره افغانانو توافق درلود چې یوه یې هم د سولې لپاره د لویې جرګې رابلل وو. هشت صبح ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي افغانستان باید واحده طرحه او غږ ولري. په سرمقاله کې ویل سوي چې د سولې لپاره افغان سیاستوال او حکومت جلا جلا طرحې لري. حکومت د هڅه وکړي چې ټولې طرحې سره همغږي او یو واحده طرحه ورنه جوړه کړي. لیکوال ټینګار کوي چې افغان سیاستوال که په حکومت کې دننه او بهر دي باید د سولې په اړه د نظر اختلافات یوې خواته کړي او په ګډه له یوې واحدې طرحې سره له طالبانو سره د خبرو میز ته کښېني او له جمهوریت نه ننګه وکړي. د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د سولې د بهیر په اړه د کابل او واشنگټن ترمنځ ستونزې سته. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ څو اونۍ وړاندې د سولې د هوکړې لیک ماتن ورستای سو، خو د لیکوال د معلوماتو له مخې د واشنگټن او کابل ترمنځ د اختلافونو له امله تر اوسه لاسلیک سوی نه دی. په سرمقاله کې د طالبانو له قوله ویل سوي چې هوکړه ځکه نه ده لاسلیک سوي چې په دې اړه د امریکا سیاست متزلزل او لامل یې هم د کابل او واشنگټن ترمنځ اختلافونه دي. په همدې سرمقاله کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له قوله ویل سوي موږ له طالبانو سره هم پخوا هوکړې ته نږدې سوي وو، خو طالبانو د تاوتریخوالي د کموالي اراده او ظرفیت ښکاره نه کړ. او په پای کې د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی ښایي امریکا د قطر د مذاکرو پر پلان له سره کتنه وکړي. د سرمقاله لیکونکي په باور داسې ښکاري چې د امریکا او طالبانو خبرې مړاوي او ښایي په ټپه ودرېږي او امریکا اوس په قطر کې له طالب استازو سره د خبرو پر بدیل فکر کوي. د لیکوال په باور د دې لپاره ښایي امریکا په طالبانو او د هغوی په ملاتړو فشار زیات کړي او اوس امریکا لکه د افغان سیاستوالو په څیر له پاکستانه اندېښنه لري. د هیواد په سرمقاله کې راغلي امریکا اوس د افغانانو په نظر دی چې وایي پاکستان د طالبانو د جنګي ماشین لپاره امکانات برابروي.
یوه افغانه کډواله نادیا ندیم د پاریس سنت جرمن د فوټبال ټیم ځلانده لوبغاړې ده. نوموړي په ډنمارک کې اوسي او غواړي چې په راتلونکي کې ډاکټر سي او د بې سرحده ډاکټرانو ادارې سره کار وکړي. نور له ملالۍ بشیر څخه.
نادیا ندیم د تیر کال په جنوري میاشت کې له مانچستر سیټي څخه د پاریس سنت جرمن ټیم ته انتقال شوه. یونیسکو دا د نجونو او ښځو د زده کړو په برخه کې اتله معرفي کړې ځکه دا د سپورت په برخه کې د جندر د برابرۍ لپاره کار کوي. تیر کال دا د ډیموکراتیک جمهوریت کانګو لپاره د سفیر په توګه وټاکل شوه، چیرته چې دا هیله لري کډوالو کوچنیانو ته به الهام وبخشي چې خپلې هیلې عملي کړي. د یوې افغان کډوالې په توګه د دې کیسه د بریا یوه بېلګه ګڼل کېږي. نادیا ندیم په 1988 کال کې په هرات ولایت کې زیږېدلې وه. دا اوس د ډنمارک تابعیت هم لري او له 2009 کال راهیسې د دې هیواد د فوټبال ملي ټیم لومړی لوبغاړې ده چې په بهر کې زیږېدلې ده. د دې پلار د فوټبال مینوال وو او خپلې لور ته یې د لوبو لپاره فوټبال اخیستی وو، خو نادیا او د دې خویندو تر ډېره دا لوبه ونه کړای سوای ځکه د طالبانو د واکمنۍ پر مهال نجونو او ښځو ته اجازه نه وه چې د باندې ووځي. کله چې په 2002 کال کې دا 12 کلنه سوه طالبانو یې پلار ور وواژه. پلار یې د ملي اردو سرتیری وو. د دې په کورنۍ کې شپږ ښځینه غړې وې او دوی د پاکستان له لارې ایټالیا ته ولاړې. له هغه ځای ډنمارک ته ورسېدی او هملته یې پناه واخیسته. د نادیا ندیم د فوټبال مسلک پیل سو. دا وایي په ډنمارک کې د کډوالو په یوه کمپ کې د فوټبال زده کړې پیل کړې. لومړی ځل چې ما فوټبال ولید، ما له ځان سره وویل زه غواړم فوټبال وکړم. هلته د فوټبال یو کلب و او ما به نورو نجونو او کوچنیانو ته کتل او له هغه ځایه مې له فوټبال سره لیوالتیا زیاته شوه. نادیا ندیم له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې زیاته کړې چې دا ډېره منندوی ده چې د ښځو لپاره د نړۍ په تر ټولو غوره کلب کې لوبیږي. دا وایي دا هر څه یوازې د دې نیکمرغي نه وه، بلکې دې د خپل هدف لپاره ډېر زیار ایستلی دی. دا وایي کډوال کوچنیان او لویان باید د خپلو هیلو د عملي کولو لپاره کار وکړي، ځکه په زیار سره هر څه تغیر کولای سي. دا وایي د دې خبرې لویه بیلګه دا پخپله ده.
لدې سره په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه خبرې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغانستان خپل اسکر باسي. ټرمپ دا خبره نن سهار کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې غواړي په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه ختمه کړي او نه غواړي لکونه کسان ووژني چې اکثر یې بې ګناه دي. ټرمپ یادونه وکړه چې د سولې په خبرو کې پرمختګ سوی دی. د کندهار په غورک ولسوالۍ کې وو وسلوال طالبان وژل شوی دی. د کندهار د ملي اردو د 215م اتل قل اردو ویان خواجه یحیی علوی ازادي رادیو ته وویل چې دغه وسلوال 13 شپه د افغان ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوی دی. نو موري وای د دې ترڅنګ د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د طالبانو د وسلو یو ډیپو هم په هوایي برید کې لمن ځوړل شوی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د نونس کلونو د کم عمره ملي ټیم نن د کوربه جنوبي افریقا په وړاندې لوبه کوي. دا لوبه د 2006 کال د نونس کلونو څخه د کم عمره ټیمونو د نړیوال جام د اووم مقام پر سر ده. افغانستان تر دې مخکې هم یو وار د دې نړیوال جام په اولنۍ لوبه کې کوربه جنوبي افریقا ته ماته ورکړې وه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن سهار په کانګرس کې د خپل کلنۍ وینا له لارې د حکومت لاسته‌راوړنو یادونه وکړه. ښاغلی ټرمپ ویل چې د ده تر ادارې لاندې په امریکا کې زیاتو خلکو ته دندې پیدا شوي، غریبي له دې هېواده په ورټولېدو ده او هر څه ښه شوي دي. او په چین کې د کورونا وایرس له امله د وژل شویو کسانو شمیر 490 ته رسېدلی دی. په دې وژنو کې ویروس د اخته کسانو شمیر هم تر پرونه څه باندې 40,000 تنه ښودل شوی دی. د چین د روغتیا ملي کمیسیون هر ورځ د کورونا وایرس د تلفاتو او په دې ویروس د اخته کسانو شمیر خپروي او په سنه یې ارقام پرون ناوخته خبره کړې دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واوریدل او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې زموږ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ د لارې د غرض تیر خبرونه په سبتي بڼه واوري. ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org زموږ د ویب سټ ادرس. د خبرونه په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان او نیز پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو ریدونکو زما سلامونه او نیکه هلی ومني. زاهد النافي همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن پخپرونه کې په دیاله راپور لرو چې د سیګار اداره وایي په افغانستان کې د نشي مواد